په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې قدرمن دوستانو زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ساده رډیو د خبرونه ته هر کله کو په دې هلې یو چې خورز بولري په دې خبرونه کې وری چې افغان ولسمشر چینتا د چینتا سفر کوي او د جمهور ریاست د سفر د دواړو اړخونو ترمنځ همکاري او د ټینګښ په برخه کې مهم بل لدې مهم خبرو چې د نوزاد ولسوال وای کله مرکز د مرسته ورسره ونشي د ولسوالي د سقوط په حال کې ده د سیمه نړۍ په خبرونو کې وری چې باجوړ کې نن درې تنه د پولیو د واکسین پر کارکونکو په بیمه حمله کې ټپيان شوې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان ریبنن په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره وګوري خو لمړی په مکه د افغانستان اړوند خبرونو ته له قاسم سولمل نه ورو
سرکې د مهمو خبرونو سرخطونه جمهور رئیس اتوی ولسمشر بچینتا په خپل راتلونکي سفر کې تر ډیره پر اقتصادي اړیکو تمرکز وکړي ولسی جرګوي نوې افغان حکومت د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي او ملګري ملتونو وایي د سازمان به پر راتلونکي کې هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي بشپړ خبرونه جمهور ریاست وای ټاکل سوی چې چینته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د راتلونکو اونۍ په سفر کې د نورو مسایلو ترڅنګ پر اقتصادي اړیکو ډیر تمرکز وسی د ولسمشر د ویان مرستیال فائق واحدین نازادی له دوه ویل تمه ده چې د سفر د افغانستان لپاره په اقتصادي برخو کې شی لاستراوړ نیولري د وی د دې سفر هدف د دوه هیوادونو ترمنځ په بیلابیل برخو لکه امنیت اقتصاد او سوداګرۍ کې د اړیکو پراختیا ده شغلی واحد ویل ولسمشر به چین ته په خپل سفر کې له چینایي سوداګرو سره هم وګوري او هغوی به په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي ولسی جرګې له ولسمشر اشرف غنی احمدزی وغوښتل چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره ژر او عملي اقدامات وکړي د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل چې له امریکا او ناتو سره د لاسلیک سویو سندونو له مخې باید د افغانستان امنیتي ځواکونه ژر تر ژره مجهز شي دی وی موږ د لاسلیک سویو موافقتنامو له مخې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په خاطر شخصا له ولسمشر غواړو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او اردو په تجهیز کې ژر او عملي اقدام وکړي شغل ابراهیمی ویل د یادو سندونو تر لاسلیک د وروسته دا سیستم کې چې په افغانستان کې به امنیتي وضعیت شسی خو په وینا یې د محل په ټول هیواد کې نامنې زیاتې سوي دي او هر ورځ ملکیان او امنیتي ځواکونه قرباني کیږي د ملګرو ملتونو چارواکي وایي دا سازمان بل افغانستان سره پر راتلونکي کې هم خپل مرستو ته ژمن پاتسي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي مرستيال مارک باوجن نن د یاد سازمان د جوړېدو په منځخونډه کې ویل چې افغانستان د دې سازمان یو فعال غړی دی او دوی به د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره ورسره پوره همکاري وکړي په دغه غونډه کې یو شمېر افغان چارواکو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې افغانستان تر بل هر وخت اوس د دې سازمان مرستو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو سازمان تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په 1950 میلادي کال کې جوړ شو او افغانستان یو کال وروسته غړی توپ تر لاسه کړ او د کندوز سیمیز مسولین وای پولیسو په دغه ولایت کې د 12 کسیز کورونې د ځانوژنې مخه نیولې ده د کندوز د امنی قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی نن ازادې رو دوت ویل چې دغه کورونې مور خوشتل ځان او خپل یو لسولادونه وسوځوي خو گاونډي په دې اړه پولیس ته خبر ورکړ شغلی حسینی د دې کورونې د ځانوژنې د هڅې لامل ناوړه اقتصادي وضعیت یاد کړ د بل خبر لمخې د جوزجان چارواکي وای دغه دوه پولیسو جسدونه موندل چې شاوخوا درېونې مخکې د اقچې پولیسوالۍ کې د نامعلوم کسانو لخوا تښتول سوه دا تر دې دمه کورنی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه له فرشته جلال زینه
د سشکل د نوبل د سولې د جایزې تر ټولو ځوان غټونکو ملال یوسف زیته د امریکا د ازادۍ مډال ورکړسوم د امریکا حکومت له دې جایزې سره په پاکستان کې د تعلیم د ودی لپاره د 3000 امریکایي ډالرو د ورکړې ژمنه کړې ده د امریکا د اساسي قانون ملي مرکز چې ارکال د جایزه ورکوي ویلي چې ملال ته دا جایزه د بدو حالاتو په وړاندې د هغې د ژورتیا او مقابلې په خاطر ورکړل شوې ده ملال یوسف زوی تیر شپه په فلادلفیا کې په دې ارتباط په وینا کې هیله څرګند کړه چې له شوونځو یو پاتې 50 میلیونه پاکستانی کوچنیانو ته د تعلیم حق برابر سي
ان اسلام there is no objection on education in islam every girl And every boy.
دوای په اسلام کې پر تعلیم ممانعت نشته. په اسلام کې هر انجلی او هر هلک ته د تعلیم اجازه ورکړ شوی. زده کړه کول د هر انسان حق او مسؤلیت دی. داسې ډلې هم شته چې د خپل شخصي ګټې لپاره بیا د اسلام له نومه ناوړه استفاده کوي. ملالی یوسفزی تیره شپه اعلان وکړ چې هغه $1,000,000 به چې د امریکا حکومت یې له دې جایزې سره دې ته ورکوي په پاکستان کې پر ښوونځیو مصرف کړي. په باجوړ کې نن درې تنه د پولیو د واکسین پر کارکوونکو په بمی حمله کې زخمیان شوي دي. په زخمیانو کې دوه د سیمه ییزو ملیشو غړي دي او یو یې یو ډرایور دی. پاکستاني طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی. دوی پرون په پاکستان کې د پولیو کارکوونکو ته خبرداری ورکړ چې حملې به ورباندې وسي. په پاکستان کې روغتیایي کارکوونکو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې په دې هیواد کې د فلج یا د کوچنیانو د ګزرن 290 پیښې ثبت شوې دي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې دا تر ټولو لوړه شمېره ده. په تاجکستان کې د سرحدي ساتونکو یو لوړ رتبه مامور د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. د پاکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې نن وویل چې دغه مامور او څلور نور کسان د قانون د حاکمیت لپاره د ځانګړو پولیسو په عملیاتو کې نیول شوی دی. دغه پولیس چارواکي هویت نه دی څرګند سوی، خو ویل کېږي چې د قاچاقبرو له یوې شبکې سره یې ارتباط درلود چې له افغانستانه یې مخدره مواد اول روسیې او بیا نور اروپایي هیوادو ته رسول. د تاجکستان د ملي امنیت د ادارې ویان ویلي چې په دې عملیاتو کې 100 کیلو تریاک او 10 کیلو هیروین هم نیول شوي دي. د امریکا د بارونی چار وزیر جان کیری نن په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره ګوري او د برلین د دیوال د رنګېدو د 25مې کلیزې په مناسبت مراسمو کې به هم ګډون سره وکړي. د برلین دیوال په 1909 میلادي کال کې د نومبر په 9مه چپاسو او راتلونکي میاشتې 25 کاله پوره کیږي. جان کیری پرون ماښام جرمني ته ورسېد او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره یې په کتنه کې د اسلامي دولت په نوم د وسله وال ډلې پر ضد په مبارزه په اوکراین کې پر روانو حالاتو، له ایران سره د اټومي مذاکرو پر څرنګوالي او د بولاد ویروس د خبرېدو د مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. جان کیری شیبه مخکې په برلین کې په یو خبری کانفرنس کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم وو، د خبريالانو پوښتنو ته په ځوابونو کې وویل چې روسیه به په دې پوسی چې نړۍ څومره په جدیت د اوکراین د خاورې د بشپړتیا ساتنې ته متحده ده. او د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې راتلونکي میاشت به د ایبولا د وژونکي ویروس ته مخنیوي لپاره څو واکسینونه وازمویل سي. د دې سازمان ویل ورود به چارواکي ماري پاول کینی پرون ویلي چې د جنوري له میاشتې به د ایبولا ویروس ته مخنیوي دوه واکسینونه د لویدیځ افریقا په هغو هیوادونو کې وازمویل سي چې ایبولا خپره شوی ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د چارواکي ویلي چې درې نور واکسینونه به د راتلونکي کال په لومړیو اونیو کې په هغو سیمو کې هم وازمویل کیږي چې هلته د ایبولا ویروس لا نه دی خپور شوی. د روغتیا د سازمان په وینا په راتلونکو درېونو کې به په لایبیریا کې له ایبولا د رغیدلو کسانو لوینی جوړ سوی سیروم د ازموینې لپاره هغو ناروغانو ته ورکول کېږي چې د ایبولا په ویروس اخته سوي دي او وبه کتل سي چې تر کومه حده له هغوی سره په بیرته رغیدو کې مرسته کولای سي. په ګینی، لایبیریا او استرالیون کې د ایبولا په نوم د وژونکي ویروس خپرېدو له امله تر اوسه 4,500 کسان مړه سوي دي.
خبرنامه له ساده رادیو نو غوړیدل تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ساده رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې آدرس دی. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان جمهوری ریاست چین ته د افغان ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو د دواړخیزو همکاریو د ټینګښت په برخه کې مهم بولي. په دې اړه په ریپورت سربیره اورئ.
موږ سب د خپل مرکزی ولسوالۍ چې ده هم په لاس کې ده او خپل هغه اداره چې ما هم په لاس کې نور ټول اطراف نه ساه چې ده د دشمن په لاس کې ده.
دا د هلمند د نوزاد ولسوال سید مراد سادات دی چې وایي که چیرې اضافي سرتیري ورغوانستول شي ټوله ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدل شي. په دې اړه له هلمند څخه رپورټ لرو. د ختنو په نامه یو ټولنیز سازمان د یوې غونډې په ترڅ کې له جمهور رئیس نه غوښتي چې زر تر سره د نوې کابینه اعلان کړي. په دې موضوع مو هم خبرو او د خوست له زندان څخه د یو شمېر زندانیانو د خوشی کېدو حال هم درکو چې سمو د مخ کې خپل خپلې د اعتراض په توګه تړلې وي. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې مو د پاکستان او ایران ترمنځ د پولیسو څخه د وسلوالو د وختو راوختو پر موضوع له تازه نن درو خبرو. حقیقت څه دی او د انصاف په لټه خبرونه هم په دې یو ساعت کې اوریدل شي. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان جمهور ریاست چین ته د افغان ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو د دوړخیزو همکاریو د ټینګښ په برخه کې مهم بولی. د جمهور رئیس د ویان مرسیال نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د چین او افغانستان د خو اړیکو په خاطر د ولسمشر دغه سفر چې راتلونکي اونۍ تر سره کوي له خاص اهمیت برخمن دی. په عین حال کې اقتصادي کارپوهان د دغه سفر په ارزښت ټینګار سره وایي چې ولسمشر باید د هیواد له لویو پروژو نه د ګټې اخیستو په خاطر د چین همکاري جلب کړي. صفي الله ستانکزی د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل له داورو.
د افغانستان په جمهوریت ریاست کې چارواکي هیله مندي چې چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی سفر به خیل لاسته راوړنی ولري. د جمهور رئیس د ویان مرستیال فایق وحیدی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي، اقتصادي او تجاري اړیکو ټینګښت دی. ښاغلی وحیدی هیله مندي وښود چې دا سفر به خیل لاسته راوړنی ولري.
سفر انشاءالله نتایج عملی
ده. مونږ هیله من یو دا سفر انشاءالله عملی نتیجه ولري او په بیلابیلو برخو کې له چین سره اړیکې چې د سیمې یو له ځواکمنو هیوادونو دی پراخې شي. دا سفر به په بیلابیلو برخو کې له هغې ډلې په امنیتي، اقتصادي او تجاري برخو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا سرخي. ښاغلی واحدي وویل تمه ده ولسمشر په دغه سفر کې د چین له ولسمشر سره بیره دغه هیواد له صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره هم خبري وکړي. د واحدی خبره ښاغلی اشرف غنی احمد زیبه د افغان سوداګرو لپاره د خو شرایطو د برابرولو په هدف له یو شمیر چینایي او افغاني سوداګرو سره هم وګوري. دا د ولسمشر په توګه له لوري وروسته د اشرف غنی احمد زی لمړنی بهرنی سفر دی. له دې مخکې په کابل کې د چین سفیر ویلي و هیواد یې د بیا رغونې له مخدره موادو سره د مبارزې او افغانانو ته د تحصیلي بورسونو د ورکولو په برخه کې هر خیزی همکاری ترجمان ده. لبلی خوایو شمیر افغان کارپوهان وی چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمد زی سفر له اقتصادي پلوه ډیر مهم ده. تاج محمد اکبر ازادي رادیو ته ویل چین د افغانستان له افغانستان سره ګډه پول لري او ولسمشر احمد زی باید د لوی پروژو د ګټه اخیستنې په برخه کې دغه هیواد همکاري جلب کړي.
دغه نوی اړیکې د چین سره چې هغه په سیمه ایزه کچه یو لوی اقتصادي قدرت ته دغه خورا د اهمیت وړ دی. ولې افغانستان دولت کولی شي چې ډېر ښه مناسبات اقتصادي او سیاسي مناسبات د چین سره ټینګ کړي تر څو پورې وکولی شي چې هغه زیرمې یا هغه منابع بالقوه چې ظرفیتونه ایجادوي وي چې هغه هم ظرفیتونه د اقتصادي و همچنان د کار موندلو او همدغه راز د راکړې ورکړې تجارتي راکړې ورکړې ته ظرفیتونه ایجادوي. دا خورا د اهمیت وړ ده.
د ته په کاتو چې چین له افغانستان سره په تیرو دیارلسو کلونو کې یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو شمیرل کېږي. څېړونکي ټینګار کوي چې باید دا هیواد دې ته وهڅول شي څو له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د نوزاد ولسوال وای کچېری مرکزی حکومت مرسته ونکړي ولسوالي سقوط کوي. د نوزاد خلکو ازادي رادیو ته ویلي چې د جنگونو لامل په سلګونو کورنۍ بي ځای شوی، هوا سړه شوی او د سرپناه د پاره ځای نه لري. دوی چې لشکرګاته د احتجاج په ډول راغلي و غوښتنه وکړه ولسوالي ورخوش کړي یا د طالبانو د تسلط څخه خلاص کړي. په اړه له هلمند څخه د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي راستول ریپورت اورو.
نوزاد ولسوالی د څه باندې درې میاشتې راهیسې د وسلوالو د ډلیزو بریدونو له امله د معاصرې په حالت کې ده. دی ولسوالۍ د غزېدلې لار د وسلوالو په ولکه کې ده او د ولسوالۍ بازار او اداري سایه پرته نور ټول درې سوه شپېته کارزونه د وسلوالو په ولکه کې دي. د نوزاد ولسوال سید مراد سادات وایي که چیرې نوزاد ته اضافي سرتیري ونه لېږل سي او د مرکزي حکومت له لورې د امن او حکومتدارۍ په برخه کې توجه ونه شي ولسوالۍ به سکوت وکړي.
پنځه میاشتې راهیسې د نوزاد په ولسوالۍ کې جنګ جګړه شروع ده. نوزاد ولسوالۍ ډېر د دښمن ته تجدید لاندې امنیتی سایه څنګه په خواب څوارلس یا شپاڼس یا اتلس کاریا زموږ په کنټرول کې وو. اوس هغه ټول کنټرول موږ په لاس کې نه دی. موږ صرف د خپل مرکزی ولسوالۍ چې ده هغه په لاس کې ده او خپل هغه اداره چې ما هم په لاس کې نور ټول اطراف نه ساحه چې ده د دښمن په لاس کې ده.
سید مراد پر مرستندوی ادارو ژغ وکړ د کورنوی د پاره مرستې ورسوي چې د نامنوی له عمله بې ځای سوي دي. د نوزاد ولسوال وویل ولسوالۍ د یوې پوستي حیثیت لري، حکومتداري نشته. څو میاشتې کېږي ښوونځي تړلي دي او د روغتیایي خدمتونو څانګې هم پر مخ بندې دي. ولسوال زیاته کړه هغه سرتیري چې په تیرو څو میاشتو کې په نوزاد کې جنګیږي ستړي سوي او تبلیغ ته اړتیا لري.
حکومتداري تاسو بیا تر معلومه ده چې وزن نوزاد په
ولسوالی کې یوازې زخپل په ولسوالی کې خپل ورګانونو نظامی ورګانونو دی غرا سره دی مکاتب سکوت دی وس پهلن مکاتب نست جنگ حالات او اداره مامورین هم وسالت وجود نه لري موږ پهلن دا چې وس یو اداره د لک په پاسته پر کم کې ناشیو ژوند د خپل روزمره کار پر مخ باندې وړو د خپل اداره پر مخ باندې وړو نو دا خو اداره نه چې وځو وام چې حقیقت باید سږی پټنو
د نوزاد ولسوالی اوسیدونکو چې لشکرګات د احتجاج په ډول رغیر وزادي رډه ته ول رواني جګړې اقتصاد ته زیان رسول لري او ټولنی ژوند او کاروبار په ټپ ولر دی دوی وای په سلګونو کورنۍ لشکرګاو نور گاونډي ولسوالی ته کټه سوی دي خو تر اوسه هیڅ امرستنه د ورسوله دوی له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د نوزاد او نور شمالي ولسوالیو د امن او بیارغون لپاره ځانګړې پاملرنه وکړي
موږ غټ مشکل دغه دی چې موږ ولسوالی دی یا رات آزاد کی یا دی ولی الله کی زمي جوش کی چې د خپل ولسوالی ټکور ټکور وینه ما واشیدان و یتیمان میرا پیات یا کنجان میرا پیات سی شاو خوای باغونه ټوله رتنولې 50 په 50 متر کې د پوسټه دغه طالب ناست اول تر وسه زما غنم ولارد د پلوک
نوزاد در به در اسوز مشته داسې زوره کوي چې مشته پر غروبانی وا وشتل لار مو بندي دي یو هدا نه غنم غنم چې په لو کې تر وسه ولاړی باغونه پاک وچ سوله آیا مش څوک خپل ځان ته ورواچو وکړه مش دغه اندازې ته وسه ولاړی چې خپل ځان کې اثر به ویا چالو پښ په خپل نس کې وو
دا کسان وای په کورونه کې ماینونه کرل سوي دي د سوزبر او تیر کال کښتونه لته دی او نام نوې لامل په کوروندو کې وچ پات دي نوزاد هلمند د څلورو شمالي نه امن ولسوالی څخه دي چې د خلکو مسولونو په خبره د مرکزی او ولایتي ادارې د نه پاملرنې په خاطر دولتي ادارې د سکوت سره مخامخ ده کچیر نوزاد د وسلوالو په لاس ورسي تر څنګ شیر ولسوالی هم په ډیر اسانۍ د وسلوالو په ولکه کې ولري محمد ریاسی تازه دی رادیو هلمند
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هلمند ولایت په شمال کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د ملکی وګړو په مرګ ژوبل خپل شوور اندېښنه څرګنده کړې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په شمالي ولسوالیو کې وسلوال طالبان هغه خلک چې د جګړو له ویرې خپلې سیمې پریښي لمخې وشني په همدې حال کې د هلمند د مدني ټولنو فعالانو د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتي چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي احمد تکل په یو رپورټ کې دا موضوع راسپړلې
په داسې حال کې چې د هلمند ولایت په شمال کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه نوي ارقام خپاره شوي د افغانستان دفاع وزارت د دې وژنو پر پر وسلوالو طالبان واچوي د هلمند شمال په څلورو ولسوالیو کې په وروستیو جګړو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ارقام ویرونکي دي د هلمند د مدني ټولنو یوې استازې مؤسسې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې هلته ولسي خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اوښتي دي د هلمند د مدني ټولنو چتر چې ګڼ شمېر ډلې غړي دی وایي د تیرو دریو میاشتو په جګړو کې لږ تر لږه 50 ماشومان او ګڼ شمېر ښځې یا وژل شوي یا ټپیان دي د دې ټولنو د چتر مشر سردار محمد همدرد ازادي رادیو ته وویل چې د دې وژنو په وړاندې د دوی اعتراضونه هیڅوک نه اوري
په داورستو کې په شمالي هلمند کې کومه جګړه روانه ده د ولسي وګړو وژنه د هي زیاته سوله موږ هم پر دولت باندې ځخ کړی دي هم د دولت پر سوال مخالفي ځخ کړی دي چې د ولسی وګړو ژوند ته دي پاملرنه وشي خو متاسفانه تر اوسه پورې نه دولت او نه وسوال د دولت وسوال مخالفینو دې توجه کړی
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ټولې وژنې طالبان وکړي د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د سیمې د ځینو اوسیدونکو پر کورونو په دې پلمه حمله کوي او وژني چې له حکومت سره اړیکې لري
د هلمند ملکی تلفات به استثنا د طالبانو له اقداماتو سره تړلي دي یعنی امنیتي ځواکونو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره له درنو وسلو کار اخیسته لبد امرغه د هلمند په برخه کې طالبانو داسې چلند وکړ چې په کلو به حمله وکړه او ډیر کورنۍ چې په یو ډول لسیمیزو پولیسو سره اړیکې درلودل په ډله ییزه توګه یا لسیمې کړه کې دوه تاړ کولې یا به وژلې او د ځینو کورونو یې لوزول او ماینونه به پکې خودل
ملګرو ملتونو او نورو ټولنو په وار وار له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له ملکی وګړو د انساني سپر په توګه کار نه اخلي او د خلکو د استوګنې لسیمو دی پر دولتي ځواکونو حمله نه کوي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دفاع وزارت د ادعا تاییدوي چې وایي طالبان د سیمې ملکی وګړي په نخښه کوي د دې کمیسیون وایان رفیع الله بیدار ازادي رادیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د حمله ډیر وخت هغه خځه ماشومان او نور ملکی وګړي وژني چې خپل مینو تراستنیږي
د کوم کومانس کې چې کله د ځایشي کسان د جنگ دیوګې نه به خپل کوم فرازي هم د مرموي د وژنه هم د سړک د غاړه د مانین د وژنه او هم د هغه کورونو او د کوم کومانس کې د انساني تلفاتو زیاتوالی شوی دی په دې کې ماشومان او خځې هم ډېر متضرر شوي
د هلمند د مدني ټولنو چتر د دې ولایت څلور ولسوالۍ سنگین، موساکلا، کجکی او نوزاد په خاص ډول یادوي او وایي چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړو او همدارس د طالبانو لخوا د ځمکنیو ماینونو د چودنو له کبله لسګونه ملکی وګړو ته چې ماشومان او ښځې هم پکې دي زیان اوښتی. دا ټولنه د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ کوي چې د وسلوالو حملو او پوځي عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو او په تیره د ماشومانو او ښځو خوندیتوب په پام کې ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملکي وګړو ژوند د دوی لپاره تر هر څه زیات اهمیت لري. جنرال ظاهر عظیمي د هغو اقداماتو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې ملي اردو یې د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره عملي کوي.
یو ستونزه چې موږ د عملیاتو پر مهال ورسره مخامخ یو د طالبانو لخوا له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخیستل دي. د ملي اردو لپاره د ملکي تلفاتو مخنیوی تر هر څه زیات لومړیتوب لري او هڅه کوو چې په یو سیمه کې د عملیاتو پر مهال خلکو ته اعلان وکړو څو ملکیان زیانمن نشي. همداراز هڅه کوو په هغو سیمو کې چې ملکي وګړي اوسیږي هیڅ عملیات ونه کړو.
خود بشری حقونو د خپلواک کمیسیون وایان رفیع الله بیدار که څه هم د ملکی تلفاتو د اکثرو پیښو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي، مګر دای افغان ځواکونه هم تر یو حده په دې کې ګرم بولي.
د تلفات د دولت مخالفینو په عملیات د وژنه رامنځته کیږي، ولی کډیر فیصدي مخالفین تر دې یو څو فیصدي د دې ته اندازه کیږي چې دولت د مرمیو او د روان او د تاکتیکونو د استعمال په نتیجه کې ملکی تلفات هم رامنځته شوي دي.
په تیرو څو کلونو کې تقریبا ټولو کورنیو او نړیوالو مؤسسو وسلوال طالبان د ډیری ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې مسؤل بللي او دا تقریبا هر کال د هرې ټولنې د راپور مهم ټکی و. خو طالبانو دا ټول راپورونه رد کړي او وایي چې دوی په خپلو ځانوژونکو ډلهیزو او بمی حملو کې یوازې افغان او بهرني ځواکونه په نښه کوي. دوی همدارز نړیوال ځواکونه د ملکی خلکو په وژنو تورنوي. د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې یو بل علت د نړیوالو ځواکونو هوایی بمبارۍ وي چې په تیرو څو کلونو کې لسګونه کسان ووژل. خو وروسته لدې چې د ټولو پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونو واخیسته، لدې کبله مرګ ژوبلې هم کمې شوې. خو طالبان لکه څنګه چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او نور فعالان وایي، له هم یوازینی ځواک دی چې خونړۍ حملې د ملکی وګړو ژوند، د وجود غړي او امن اخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د خبرونه په سر کې مو په نوزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د کنټرول د سیمې د پراختیا په اړه ریپورت واوریدو. د دې ولسوالۍ د ولسوال سرګندونې مو واوریدي. د افغانستان په ځینو ولایتونو ولسوالیو کې کمزوري حکومت د چارواکو ناوړه چلند او اداري فساد د دې سبب شوی چې طالبان په سیمو واکمن شي او په زیاتو مواردو کې د خلکو قضایي دعوې او شخړې حل کړي. رویټرز خبري ایجنسی په دې اړه یو ریپورت خپور کړی چې مهم ټکی یې له جاناقه الکوزی ناورو.
د کندز ولایت د سیمایزو چارواکو په وینا طالبان د دې ولایت له وو ولسوالیو څخه پر دوه یعنی چاردری او دشتیارچی واکمن دي او په نورو سیمو هم خپل اغېز پراخوي. د طالبانو د واکمن کېدو یو علت دا ده چې د سیمې خلک په کمزور حکومت زیات باور نه لري. د طالبانو د پرمختګ په اړه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان کیمبل وایي طالبان ممکن کومه ولسوالي یا سیمه ونیسي خو دا به موقتي وي. داسې کومه سیمه نشته چې هلته د افغان امنیتي ځواکونه موجود وي او طالبان دې پر سیمې واکمن شي او واکمنۍ ته دوام ورکړي. رویټرز لیکي د قندز ولایت په دوه ولسوالیو واکمن طالبان د پخوانیو طالبانو پر خلاف یو څه نرم دي. طالبانو په چارداري ولسوالۍ کې خلکو ته د تلویزیون د کتلو او لویدیز ډوله لباسونو اغوستو اجازه ورکړې او تر ټولو مهمه ادا ده چې طالبانو نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د قندز د ښځو د چارو رئیس بدل بیبي وای طالبان ګوري چې په ښوونځي کې تدریس باید د اسلامي شریعت پر اساس وي. دا وای حتی طالبان خپل لوڼې ښوونځیو ته استوي خو انګلیسي مضمونی له ټولګیو څخه لرې کړی دی. طبیعي خبره ده نجونې مجبورې دي چې په ښوونځیو کې حجاب واغوندي او نارینه ښوونکي به نجونو ته تدریس نه کوي. رویټرز لیکي طالبان د افغانستان د کمزوري قضایي سیستم پر ځای محلي محکمې دایروي او د خلکو ستونزې او په خاص ډول د ځمکو پر سر لانجې په سرعت سره حلوي. د مولا عبدالباقی په نامه د طالبانو یو قاضي رویټرز اژانس سره مرکه کوي ویلي خلک مونږ ته خپل ستونزې وای، مونږ د هغوی سیمو ته ورزو او ستونزې یا داوی د اسلامي شریعت پر اساس ورحلو. ملا باقی وی د پورس کیوا یا دوی قضی حلوی. د طالبانو دا قضی زیاتوی خلک ځکه مونږ ته مراجعه کوي چې مونږ خو سیستم لرو او فساد په مونږ کې نشته. مونږ هر څه د قران پر اساس حلو. رویترز اجانس زیاتوی په افغانستان کې د زمکو لانجې زیات دي او دا ځکه چې په میلیونونو مهاجر شوي خلک د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي او د ډیرو زمکې او شتمنۍ د نورو لخوا په غیر قانوني ډول اشغال او غصب شوي دي. زیات خلک د افغان حکومت چارواکو ته د رشوت ورکولو توان نه لري او کارونه یې کلونه کلونه په محکمو کې بند پاته دي. د چاردرې ولسوالۍ یو مخور سپینګری او قومي مشر غوث الدین او رویترز اجانس ته ویلي طالبان له خلکو څخه عشر اخلي. که چیرې په سیمه کې حکومت وای نو دا به ډېره ښه وای، خو دا چې حکومت ډېر کمزوری دی خلک بله چاره نه لري. له بلې خوا څو ورځې وړاندې د قندز ولایت د بېلابېلو برخو استازو د ویډیوي کنفرانس له لارې په ارګ کې له جمهور رئیس اشرف غني احمدي سره خبرې وکړې او خپلې ستونزې د هغه وخت ته ورسولې. جمهور رئیس د قندز ولایت وضع د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ وباله او په اداره کې د سمدستي بدلون لپاره د دې ولایت والی بدل کړ.
د ختنو په نامه یو ټولنیز سازمان دی غونډه په ترڅ کې له ولسمشر نو وغوښتل چې زر تر سره د نوې کابینې اعلان کړي. خان محمد سیند په اړه له کابل رپورت لري.
د نوې کابینې د نه اعلانېدو له امله په حکومتي چارو کې یو لړ ستونزې ته په کتو سره د ختنو په نامه یو ټولنیز سازمان له جمهور رئیس احمدزی څخه غواړي چې زر تر زره د نوې کابینې اعلان کړي. د دې سازمان غړي چې شمیرې لزګونه ته رسیدو د چهارشنبه په ورځ د کابل ښار په ارتل پل راغون شوی وو.
مردم در انتظار وزیران با سواد،
مردم در انتظار وزیران با
سواد. دوی ویل د کابینې د اعلان ځنډېدل د خلکو او هیواد په ګټه نه دي. د خط نو د ټولنیز سازمان رئیس فهیم صدیقی په دې اړه وویل
ما امیدوار هستم که رئیس جمهور با
زه هیلمن یم چې د ملي وحدت د حکومت جمهور رئیس او اجرایوي رئیس د کابینې په معرفي کولو کې ورتیا ته پام وکړي او کابینه ژر اعلان کړي.
دا هم وویل اوس مهال په اکثرو دولتي ادارو کې چارې په سمه توګه پر مخ نه ځي او روان وضعیت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. سربیره پر دې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د خپل کار په وروستیو کې د ځینو دولتي ارګانونو په چارو کې پر ځنډ اندېښنه ښودلې وه. جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی سبان د شل ورځې د مخه د لوړې په مراسمو کې ژبنه کړې وه چې نوې کابینه به په 15 ورځو کې اعلان کړي. په عین وخت کې د خط نو د ټولنیز سازمان غړو دا ویل چې جمهور رئیس د وزیرانو په ټاکلو کې پوهه، صداقت او له خلکو او هیواد سره وفاداري په پام کې ونیسي. په عین وخت کې د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې نوې کابینه به د جمهور رئیس لژبنې سره سمه په ټاکلي وخت اعلان شي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال فائق واحدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کار روی تشکیل و ایجاد کابینه جدید حکومت وحدت ملی افغانستان جریان داره.
د ملی وحدت د حکومت د کابینه په جوړولو کار روان دی او ان شاء الله کومه نیټه چې په دې اړه جمهور رئیس ټاکلی کابینه به اعلان کړي. خو اوس په هغه معیارونو کار کیږي چې پوهه، وړتیا او صداقت دی.
په همدې حال کې ځینې افغانان وایي چې په تیره کابینه کې د پوهې او وړتیا په نسبت اړیکو او واسطې ته زیات اهمیت ورکړل شوی و. دوی تاکید کوي چې په نوي حکومت کې د دې موضوع ته جدي پام وشي. افغان کارپوهان هم د کابینې په ژر ټاکلو ټینګار کوي او وایي چې جمهور رئیس باید د وزیرانو په غوره کولو کې ډېر دقت وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د پخواني ولسمشر د 28مې غړې فرمان له مخې د خوس له زندان څخه 30 بندیان چې 30 تنه سیاسي بندیان او 2 جنايي بندیان ول بند آزاد شول. نجیب الله خیل په اړه ریپورت لري.
په خوس کې څه مدمخ کې یو شمېر هغه بندیان چې د اسد 28مې یاد افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د پخواني جمهور رئیس د 28مې غړې فرمان په تطبیق کې د ځان له کبله د اعتراض په بڼه خپل خلی ګندلې وي. د فرمان د محتویات دروخانتیا وروسته د 3 په ورځ د بند آزاد شول. د خوز د خاري محکمې رئیس ویل چې د دې فرمان لمخې د خوز د معبس نه یو شمېر بندیان په خوښي شي وو. خو د ځینو نور بندیانو د خوښي کېدو لپاره د فرمان وضاحت شرط وو چې داده اوس مهال پات درې سریخ بندیان هم آزاد شول او د 129 بندیانو د بند په موده کې کموالی راغی.
مشکلات لري، مشکلات دا چې تعداد مابوسینو په درې کال څلور
کاله د دې د شیګان په تاخير باندې بدلی وي په دې نتیجه کې زموږ د دې څو نفر رهاسن او یو څو نه هیڅ نفر دغه په رهاس کې
یاد دیوی چې دا مهال د خوست په محبس کې څه د پاسه 1500 بندیان موجود دي چې نه هي خزی دي درې اونۍ وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې په یو وخت ګڼو بندیانو د خپل غوښتنو د ترسره کېدو لپاره د نه خوړلو په اعتصاب لاس پورې کړی و. دوی ویل چې دوسیې په ځن څېړل کېږي او رښتینی عدالت هم نه پلی کېږي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو 2:30 بجو ته فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
د افغانستان ولسی جرګې نن له جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګولو لپاره دی ژر او عملی اقدام وکړي. ملګری ملتونه وایي د سازمان بل افغانستان سره په راتلونکي کې خپل مرستو ته متحد پاتې سي. په باجوړ کې نن د پولیو د کارکونکو پر یو ډله باندې حمله شوې ده او درې تنه پکې زخمیان دي. د امریکا حکومت ملال یوسفزی ته د زړورتیا جایزه ورکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په جرمنی کې دی او هلته په یو خبري کانفرنس کې وویل هیله لرم چې نړیوال به په دې پوه شي چې روسیا به په دې پوه شي چې نړیوال تر کومه حده د اوکراین د خاورې د بشپړتیا ساتلو ته متحد دي.
دوستانو خبرونه مل ازاده رادیو نو اوریدل تفصیلی سمو ګوې پاڼه کې وګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وې پاڼه آدرس ته اوس مخکله دی چې د انصاف په لټه او حقیقت سره پروګرامونه خبرو کو پام وکي اقتصادي خبرونو ته چې نجیب زمانه دروري
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګری او صنایع وزارت چارواکي وایي سبب د کابل په بازارونو کې د نفتي موادو پلورونکو ته نوې نرخنامې ورکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندینن ازادي راډیو ته ویل دغه اقدام د کابل په بازارونو کې د ګازو او تیلو د بیو د کمولو په هدف کوي. شاغلی قوقندی ویل په دې اړه موافقه تیر ورځ د سوداګری وزارت د نفتي موادو د تصدی او د کابل د سوداګری او صنایع خونې د مدیر پلاوی په غونډه کې وسوه.
موږ یو تفاهم ته ورسېدو چې سر له سبب یې ان شاء الله عملی کړو. د کابل په بازارونو کې به یو کیلو ګاز په عمده ډول سلويخت افغانۍ په پرچون ډول د لارې په نظر کې نیولو سره له نه سلويختو تر 1550 افغانۍ پورې وي. یو لیټر پېټرول تیل به یو شپې افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل به هم په 850 افغانۍ وي.
د شاغلی قوقندی په خبره په نړیوالو بازارونو کې هم د ګاز او نفتي موادو بیې چټي سوي او باید په افغانستان کې هم د دې موادو بیې راکمې سي. د کندهار د ګمرک مسؤلان وایي د تیر کال په مقایسه پر روان کال کې د دغه ولایت د ګمرک عواید 12% ډیر سوي دي. د کندهار د ګمرک رئیس جمال هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال په همدې موده کې د دې ولایت د ګمرک عواید څه باندې 1.4 میلیارد افغانۍ و خو سږ کال څه د پاسه 1.5 میلیارد افغانۍ ته لوړ سوي دي. شاغلی هاشمی وایي چې د عوایدو د شرح ټولولو او په دې برخه کې د شفافیت د رامنځته کولو له امله د کندهار د ګمرک عواید زیات سوي خو داسې راپورونهسته چې لا هم د کندهار او د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو ګمرکي عواید لکه څنګه چې لازمه ده نه راټولېږي. دی وایي کچېرې امنیتي وضع ښه او د سوداګرۍ اندازه لوړه سي نو شاید د سږ کال د عوایدو له درکه د کندهار ګمرک خپل ټاکلي هدف ته ورسیږي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بیې یبه اومنی بوجي پاکستانی اوړه 1310 افغانۍ، یوه درې نیمنی بوجي ورجې 2200 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجي بوره 1200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ، یو کیلو بلنګاز او 1 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 35 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 15 پلا، یو یورو 3 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 نیوی افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ 1 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 1 پوله او زر پاکستانی کلداري 1520 افغانۍ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دوم زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یک سر نوښته ده.
نوروز علی په کندهار کې د ملي اردو د ځواکونو یو افسر و چې د وظیفې پر مهال په ملاک د ګولې د لاګې دوله عمله لګرزیدو پات دی.
نوروز علی وای یو لاس کاله مخکې دی به نوم دې زمکه د اخیستو امر اخیسته خو د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو مالولینو وزارت د دغه امر د اجرا کولو لپاره ورته زمينه برابر کړې نه ده. مونږ د نوروز علی د غستون ز د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو مالولینو د وزارت لمرستیال واصل نور محمد سره د په حضور کې طرح کړه.
سلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم صاحب، زه نوروز علی ام صاحب، هغه معلول ما او صاحب په 82 کال کې سي هغه ورخیاز ورکم، تاسو خپل امضا وکړه هغه کورونه چې تاسو ورکړه دا هغه مستحقومه هغه ورنشه صاحب، بیا د بډوله دشت کې دا ازمکه درې امرونه لرم، د تاسو امرونه اشته، د وزیر صاحب امرونه اشته، هغه بیزستی شوبې تلار شم، اوس نه پوهیږم صاحب، هغه وایي چې په رادیو اعلان کوي بیا راځه، زه چې راځم صاحب هلته وایي چې هغه پروژه تقسیم شو، اوس په بډوله دشت کې ازمکه هغه خو تاسو خپل کارګران ته ورکړه، هغه د کار عمر اجتماعي هغه خلک خپل واخیسته، وزیر څنګه حکم صاحب درې قطعه ورخیاز لرم، تاسو امر ورکړی صاحب، هغه وزیر صاحب پخوا ورکړی، اوس هم یو امر لرم هلته، اوس زه نه پوهیږم څنګه حکم صاحب زما لار وخیه تاسو.
مهربانی مومن صاحب، دې د مشکل په اړه تاسو څه وایئ؟
کم طرز العمل چې موږ جوړ کړ، پاخه کې ځینې شرایط راغلي دي چې هغه معلول ولو سل په سله معلول امی پکیم قطعی خوچ مجردی نور کول کیگی چی سلور ماشومان نه کمی باید ور نشه کرده کچیری پا افغانستان کی پا دی پروژو کی کور ولری پا ولایاتو کی اغتا باید ور نشه کرده شاروالی تا
وس خو صاحب زه غواړم د تاسو د تعارف کوم صاحب، هغه ازمکه چې تاسو ورکړه هغه خپل کارګران ته موینیت ورکړه صاحب،
زما خو دغه شي شرایط تاسو وز شوې دي، ولو کې خو د سړي زبر درد کې واقعا مستحق دي چې باید دې ته ورکړ شي، خو دغه شي شرایط نه لري، بیا دوی اړیزي راوړې موږ حکم ورکړه چې خیر دې پر اټلون کې پلانونه کې ونی سي، دا کار تر سره شو رالم په دې کې د پټولي مشکل دا و چې هغه هم یو سل 50 نمبر په یو سل 50 کې 50 ورسره شو دا و ته او چلی مالولین ته دا چې دا ادعا کوي چې د خپل کارمندانو اخیستی دي، که د ثابت کړی چې دا د دې وزارت کارمندانو ثابت کړی، زه به اولین سره یم چې د خوا کې به درېږم او د وزیر یا د کمیسیون یا د هغه چا چې توضیح کړی ده د هغې غاڼه نه به کلک نیسم چې تا ولې دا کور اخیستی. دا خوشي پروپاګاندا یې، دا خوشي اوازې او اندازې کوي، هیڅوک د معلول حق داسې نشي کولی چې یا وزیر یا زه یا بل موین واخلی یو مخفل مامور ته ورکی، دا بالکل غلطه ده، زه سره نه منم دا چې اوازې او اندازې
صاحب بخانه غواړم صاحب، زه تا ته ثابت کوم چې تاسو هغه موینیت خپل کارمندانو ته هغه خدمات هغه د بیزنسي رئیس ته ورکړی ده صاحب.
دا اوس فعلاً زه دا وایم چې دوی دې انتظار وکړي جمله دې نور خطا کیږي، دا اوس هم درې چې خبرم سره پایکان متهلی چې هغه د ایشې کمیشن دا مینم دا نو هغه کې د ادارې امور د څارنوالۍ د اړو نام دا شان د بیزستی رئیس دغه چې دی یو قوي کمیشن جوړ شوی دی چې دې کې خیانت ځکه نشي کېدای چې څارنوالۍ نفر پکې دی، نو بنا دغه یو ترکیب دی چې هغه کې څوک نه خیانت کولای شي او نه دا کولای شي چې
ګوره صاحب، اوس خو زه نه پوهیږم که هلته څنګه عریضه واخلې، زه خو درې عریضه هلته ده، اوس نه پوهیږم که تاسو قانون څنګه ده، یو ور مونږ خبر شو چې بیا هغه ازمکه خپله ځان دپاره تقسیم کړې ده، زه او پوځي صاحب منصب وم صاحب، اوس خو زه هر ځای چې ځم ما ته ازمکه ورکړې خو صحیح ده نه ورکې، زه درته ثابت کوم چې بډوله خپل کارمندان ته تاسو ورکړی دی، اوس خو دلته هلته اتحادګان ده ور صاحب
یو خواهی خبری دی، یو سند راوڑل دی، آغم یو کمیشن توجیه کردی، دا اوزم چی کمیشن جور جو هم آغا پخوانی چی کورونم چی توجیه شوی دی کمیشن پر زلیاز تا سکوله شی چی خپل شکایت وزیر تا ورسوی او وزیر کمیشن راو گواری چې دغه خلکو د واقعین کې سل په سل مستحق وي ولې حقوق ځای شوي. بل
وزیر ته نه رسېږو، وزیر خو موږ ته اجازه نه ورکوي. یګانه لار موږ ته د راډیو ازادي ده، دا خبرنګاران بیچارهګان ده، موږ خو دا 100% مستحق یو، موږ ته وزیر صاحب اجازه نه ورکوي. هلته په شعبه نه ده، اوس د بیزیستي شعبه تاسو وګوره، 5 منزل کې ده، دوه کسه جوالیان راته راوړه هلته دلته خو
دا یو خو د خلکو خبرې ما اوري او دا شکایتونه خو
مومن صاحب کدوی تاسو ته مومن صاحب ډیره بخنه غواړم، کدوی تاسو ته درشي، تاسو به دوی سره همکاري او مرسته وکړئ، او سپارښتنم دوی ته څه ده، دوی کومه لاره ونیسي بلاخره
دی؟ وایم چې دا اوس کوم کورونه د امارات جوړ کړی دی، دا په شل کاله دوی ته په قسط ورکول کیږي، دا د سرایګان چاته نه ورکول کیږي په شل کاله قسط باندې. دا فعلا چې زه خبرې ما تقریبا د 3000 عریضو نه زیاتې دي، اوس دا انډولي نه توضیح کیږي چې هغه اصل مساق په دې 3000 کسانو کې تر څو مشخص نه شي او شرایط ورته وضع نه شي.
مومن صاحب مستحق به کوم کسانی؟ مومن صاحب ډیره بخنه غواړم، مستحق به کوم کسانی؟ نوروز علی خان هم دا په جنگ کې معلوله شوی دی، په قندار کې سه منصب او اسناد لري ځان سره، نو تاسو نظر مستحق څوک دی؟
دغه کوم طرزالعمل دغه خاطره جوړ شوی چې هغه مستحق ترین پکې انتخاب شي. مثلا د ویلچر والا معلولین په زرهاو دي، موږ دا اوس فعلاً ثبت او راجستر معلول چې موږ سره د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې ثبت دي او حقوق لري، حقوقي کتابچې لري، دا معلولین 1,15,000 کسانو ته رسېږي.
پوهېږم مومن صاحب، وبخښئ په آخر کې غواړم فقط تاسو سپارښتنه نوروز علي خان ته څه ده؟
زه به دا ووایم چې دوی دې فقط مومن صاحب سورای پایکان ته مراجعه وکړي او د خپل عریضه باز خاصه وکړي چې د کمیسیون غړو ته خپل आवाज ورته چې کمیسیون کې د دې په اړه کې د قانون کنده جواب ورکړي.
تاسو ډېر تشکر، ډېر مخرجه تاسو ته
یا وره دا نو کړی ته وګوري، د سرنوالي نه مینده دی وګوري، د ادارې عمر ایوبي صاحب دی وګوري، او د دې ستی رئیس چې هاشمی دی هغه دی وګوري. یعنی دغه نه دی چې یو نفر هلته نه دی، څو 15 کسان د لوړپور چارواکو
کمیسیون کې دی،
نمایندګان هلته بلې کمیسیون کې شته.
صاحب ډېر تشکر صاحب، هغه یا وریزه خو تاسو خپل ور کړی دی چې اوس زه څنګه وکړم؟ تاسو چیرته زما صاحب زیولار ماته وایي
د شهدا او معلولینو مو انسان
شهدا او معلولین کې دا کمیسیون دی جوړ شوی دی،
اوس چیرته زما صاحب
د حکم جوړ شوی دی؟ دا زمونږ
په وریزه خو صاحب هلته دا هغه خلک وایي رادیو اعلان چې تاسو لار شي، اوس زه نه پوهیږم، ما تاسو ته ټلیفون هم نه کوي، سلور رضا زما البته
باندې رادیو اعلان ته دوی ته ویل چې
البته زما منصبدار او ما مستحق ما البته سوق د چې د ایران نه معلوم شوی دا سوق د چې د خپل ځان نه معلوم شوی دا زه خو د اردو یو سای منصب مو 15 کال کېږي بیکور یم صاحب، ما ته کور چا نه ور کوي، په کرایه نه ور کوي، وای چې تاسو ویل چار والای اوس ما څنګه وکم؟ اوس زما اولادونه وای چې تاسو خو په اردو کې دا معلوم شوی اوس تاسو وکم مخه بهخي بازار د جوان ولاد والله بلا بازار یم زه خو بهخي تنگ راغلی مې ولا ایران یم پار کور کلار شم ماته کور نه ورکی وای چې تا مالونه نه تاسو داس اوس د خدای ته
چې تم ساکه زمانم مستاکه اما خو هغه ترجلمل جوړ شوی دی د کمیسیون د لارې نه به پلی کیږي.
مومن صاحب ډیره مننه، کور ودان ژوندې اوسي، موږ به اتمنې تاسو سپارښتنه په ځای کو او دوی به څنګه چې تاسو هدایت ورکو دوی به د شهدا او معلولینو معینیت ته محترمې میرمن پایکان ته مراجعه وکړي. ډیره مننه، ورځ هم په خیر، کور ودان ژوندې اوسي، مهرباني خدای پامان. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره د شنبه او یک شنبه په ورځو د دغه ټلیفوني شمیرې له لارې شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0298290020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د حقیقت صدای پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې پروگرام کې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویاند او د مطبوعاتو مسول ډاکټر رفیع الله بیدار لمک سره ده. بایدر صاحب کور ودان ژوندی اوسئ چې موږ ته مو وخت بایدر صاحب محترم که لطف کوي ووایئ چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تیرو کلونو کې په تیرو لسو کلونو کې په څه باندې لسو کلونو کې چې دوی فعالیت کړی دی کوم مهم کارونه یې کړي دي؟
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 55 مادې په اساس باندې موظف په دی ده چې د بشري حقونو وضعیت څخه ساتنه وکړي، ملاتړ وکړي او د بهبود او د ښه والي لپاره په افغانستان کې کار وکړي. ټول وګړي کولای شي چې دغه کمیسیون ته شکایت وکړي او دغه شکایتونه به ارزول کیږي او بالاخره عدلي او قضایي او اجرایي ارګانونو ته ارجاع صورت نیسي د هغوی د بشري حقونو د ملاتړ په منظور باندې. یعنی که داسې ووایي چې په نظارتي برخه کې 10,000 شکایت د بشري حقونو په مختلفو موضوعګانو کې چې ډېر د ملکیت حق ضایع شوی دی، همداشان شخصي امنیت او کرامت انساني ډېر ضایع شوی دی، همداشان د ښځو مسایل دي، د اطفالو د عدالت ته لاسرسی فرزند، د سیر و سفر حق او د سیاسي حقونو حق ضایع شوی دی، همداشان نور حقونه دا د بشری حقونو خپلواک کمیسیون. دویم برخه کار زمونږ د سلب ازادي ځایونو په پاکل باندې د نظارت کارونه وو چې په حدود 6,000 دفعه د ټولو سلب ازادي ځایونو څخه مونږ لیدنه کړې ده. زمونږ لپاره دا مسله ډېر مهمه چې د فزیکي وضعیت څنګه د زندانونو، معیشتي وضعیت د زندانیانو څنګه ده، او حقوقي وضعیت آیا بې سرنوشته کسان پکې پراته دي، آیا ملتوي دوسیې پکې شته ده او که نه. اوس وضعیت په دې 12 کالو کې هلته ډېر تغییر کړی. د بد رواجونو د ښځو په مسایلو کې واقعا د بد په بدو کې د جنکوی ورکول اوس په نس باندې معاوله دي، ولې بدل اوس هم شته ده او نور د تاوتریخوالي پیښې لکه وهر ټکول دا اوس هم ډېر دي. ولې دا یو تحول دی چې مونږ وایو چې په مجموعي تعداد د بشري حقونو د نقص په مواردو کې شاید زیاتوالی راغلی شي، ولې برخې د راجستر او د رسوا کېدلو د رسېدګۍ دا زیاته شوې ده.
بلې، په تېرو لسو کلونو کې چې تاسو فعالیت کړی دی او بالاخره په دې برخه کې ډېره پانګونه هم شوې ده، ډېر کومکونه شوي دي، ولې حد اقل ته نه دي راغلي او دغه مشکلات او ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي؟
زه فکر کوم د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپلواکه توګه باندې د کوم منبع نه د پیسو د اخیستلو کوم اصول جواز نه لري، بلکې د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته چې کوم کومک کوم والی مرسته شوې دي هغه د افغانستان په مجموعي تعداد دغه کومکونو شامل پیسې دي او د دولت په اظهار باندې دا کیږي چې کومه برخه یې موږ ته راځي. خو مونږ په دې کې چې دا پیسې په کوم برنامه کارونو کې مصرف کړو د چا نه دکتې نه اخلو، بلکې خپل ستراتیژیک پلان لرو چې د بشري حقونو د احقاق لپاره کوم شیونه او کوم کارونه ډېر مؤثر دي چې هغه انجام شي او د کومو پیسو په مقابل کې انجام شي. او نړیوالې ادارې په خپلواکه توګه باندې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته پیسې نه ورکوي.
د افغانانو په مشخصه توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو د احقاق په خاطر چې ډېری هم دوی حقونه نقص کیږي، د دوی د حقونو د ورسولو په برخه کې تاسو کوم کارونه کړی؟
د ښځو د حقونو په اړه باندې پرمختګ شوی دی، کوچنیانو په اړه باندې کم پرمختګ شوی دی. د ښځو د حقونو لپاره زموږ کارونه په درې کارونو کې متمرکز وو. یو، آگاهي ورکول چې ښځو حقونه څه ته وایي، ځکه سوی تعبیر په دې مسله کې ځکه ډېر موجود و کنه. نو او نظارتي کارونه چې دا حقونه چې دی ورته احقاق کیږي په کومه توګه باندې احقاق کیږي، او بالاخره یو ځای کار کول د قوانینو جوړولو پاک لبانی، د بعضې نهادونو بنسټونو جوړولو پاک لبانی دا کار هم شوی دی. د کوچنیانو د حقونو پاک لام د شاقکارو اطفالو، د یتیمو بې وزغاتو اطفالو دپاره، هغه اطفال چې معتاد دي، هغه اطفال چې معلولین دي، هغه اطفال چې د بې ځای شوو کسانو سره دي، دغه ډېر اسي پذیر اقشارو پاک لبانی څه کارونه شوي دي. موږ په دې باندې اخته یو چې یو جامع قانون د اطفالو دپاره، یعنی د ښځو په حق لبانی یو قانون شته چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي منع قانون و د اطفالو لپاره کار کوي. یو ځل نورو دولتي دوایلو سره چې یو غټ کود او قانون د اطفالو جوړ شي چې متخلف ماشومان، شاخکار ماشومان او په دې بد حالت کې د ماشومان د هغوی د پرمختګ، د حقونو د پرمختګ لپاره څه کارونه وشي.
په ځینو حالاتو کې دا پوښتنې مو ذهن ته راغلله، بې له دې چې یو موضوع د موضوع په اړه ښه تحقیق وشي، ښه څېړنه وشي. خپل ما څو ځایونه لیدلي دي چې ځینې ښځې غواړي له خپل خاوند یا میړه نه جدا شي. په ځینو حالاتو کې یا خاوند مجبور کوي چې داسې یو حالت یا عکس العمل وښيي، یا بالاخره خپله ښځه داسې یو کار کوي، په لاسي او قصدن دغه کار کوي. او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ویل کیږي چې پرته له دې چې سم تحقیق وکړي، د دوی ترمنځ د جدایۍ د راوستو په خاطر باندې دوی هڅه کوي.
اول خدا باید ووایي چې جدایۍ راوستل یا د طلاق او د تفریق مسایل چې کمی ودي، په کوم ځای کې چې دا کار کېږي، یعنی نکاح په د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې نه کېږي بلکې په محکمه کې کېږي، دا ټول صلاحیت د دولتي ارګانونو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې کې صلاحیت لري او دا کار یې کله نه دی کړی، بلکې مونږ کچیرته مونږ پلټنه کوو ګوري په درې طبقو کې کېدای شي یو داسې وړه غوډه مسله وي هغه په عرفي طریقه باندې د ملا او د سپینګیرو د طریقه په محل کې حل شي، حتمي نه ده چې مسله رسمي شي. دوی مرحله کېدای شي چې په اصطلاح یو عدلي او قضایي ارګان ته راجع کړو دا مسله په شفاهي توګه باندې هغوی وایي چې دا کار زموږ د لاس لاندې دی او موږ یې کوو دا کار، او درېیم هغه ده چې مکتوب نوشته شي په دې اړه یو قانوني مداخله وشي، قانونی او حقوقی مداخله وشي چې زمون کوم سفارشات چي دي هغه د قانون په بنیاد وي، دا چې محکمه به په نظر کې نیسي او کنه نیسي دا دغه کار دی، یعنی په مجموع کې اجراءات د جداوالي او د نه جداوالي او دا د محاکمو کار دی، د نورو ارګانونو کار دی، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کار دی.
د بشري حقوقو د ناقضینو د په اړه باندې د مستند جوړونې یا ریپورت ورکونې په برخه کې څه پرمختګ شوی؟ ولی دغه ریپورت ستاسو نه خبريږي؟
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په تیر په ماضي کې د جنگي جرایم او جنگي جنایتونو په اړه باندې ډېر محدود صلاحیت او درې صلاحیتونه مطرح کړی شو چې هغه په سرفرازي سره سره رسیدلي. یو د ټولو افغانانو نه باید پوښتنه شوه چې دوی اوس غواړي، حتی ماجرونه په پاکستان او ایران کې په دې حق باندې سوي عاجل غواړي دا کار غواړي چې تطبیق شي کنه. ډېر افغانانو په دا نظر ورکړ چې په یو طریقه نه طریقه باندې عدالت په دې مسله کې باید تامین شي، نو دا د عدالت لپاره د خلکو غږ پروګرام دولت مشرته خوانی مشرته وړاندې شو او هغه هم منلو. دویم باید د غټو غټو پیښو چې په ورسال کې پیښ شوې دي د هغې مستند سازي شوی او مستند کول شوی دی، دا کار هم شوی دی چې هغه راپورټ نه چې تاسو ورته اشاره کوئ. دریم باید یو ستراتیژي جوړه شي په دې حق باندې د پنځه فقرې یو برنامه جوړه شي، دولت برنامه نومېږي، د سولې پخلاینې او عدالت لپاره د دولت برنامه، دا کار هم شوی دی. نور نو اوس د ټول د دولت په میدان کې دی او دولت باید خپل سیاسي اراده وښيي. په دې وروستیو کلونو کې موږ دغه اراده نه کتله چې د دغه ټولو پروګرامونو په کومه طریقه باندې استفاده کوي. دا یو څه مرتبط اقدامات دي چې هم باید بنسټونه جوړ شي، هم به قوانین اصلاح شي او بالاخره دا پروګرام عملي شي.
نوی حکومت نه صحیح لري چې دوی په دې برخه کې څه کار وکړي.
موږ د محترمو کاندیدانو چې کله اتګونه وو، کله چې به دوه پات شو، کله چې دا دواړه په حکومت کې شامل دي، په دولت کې شامل دي، د یو سره ډیر کار کړی په دې اړه باندې چې د نور مرتبط اقداماتونه یو غټ لستم دی هغه کامیابی چې په دې تیرو دولسو کالو کې د بشري حقوقو په اړه باندې شوه، د هغه مرتبه په مخ کې خلای او د قرضداري او د ناکامیو لست هم مرتبه په مخ کې خلای چې ډیر دا مسایل د دولت د ارادې د نه موجودیت او د نشتون په اساس باندې شوی. یو مسله هم دا ده چې د پتیرو په ماضي کې د جنگي جرایم سره د معاملې کوم پروګرام باید دیو په سیاسي خپل اجنډا کې شامل کړي. د ملکی تلفاتو خبره ده، د خزو پوره تا تر خل مسائل دي، د اطفال مسائل دي، دا هم مرتبط په مخ کې خلي.
د انتقالي عدالت پروژه تر اوسه پورې نه ده تطبیق شوی، ولی نه تطبیقیږي او څومره به موثره وي چې حد اقل وکولی شي د خلکو هغه دردونه آرام کړي؟
موږ په دغه دولس کالونو کې د فرضي قرباني شو چې دا سوال کېدل په شروع کې دولت وایلی چې دا د عدالت پروګرام ډیر ښه دی، دا یو وخت کې به عملي کوو او فعلا د پاره ډیر مهم ده چې موږ امنیت او سوله راولو. نو عدالت قربان شو، د واهي شوار چې هغه سوله راوستلو، تاسو ګورئ چې دولت کالبات معصول هم تامین نشو او عدالت د یو نامعلوم وخت لپاره موکول شو. نو اوس موږ طرفدار دي یو چې د فعلا هم یو چې د عدالت د سولې راوستل په افغانستان کې دوه همزمان باید پولیس شي، یو ځای باید پولیس شي. د عدالت لپاره اقدامات کول د سولې ټینګیا لپاره کار کوي، د سولې ټینګیا لپاره کار کول خف ازاد عدالت لپاره تضمینوي د غیر تطبیق لپاره. نو اوس موږ ډېر خوښمن دي او دې وختونو کې چې دا برنامه په لاس کې ودول شي، دا برنامه به هغه یي چې خلکو ته د معافیت فرهنګ دی او کلچر د ختمولو لپاره به کار وکړي. خلکو په دې پوه شي چې دا نظام بالاخره عدالتي سیره لري. متاسفانه خلک دې به باور دي او د هغه پلانونو په اړه باندې دولت وړاندې کوي چې موږ دا کار کوو، انکشافي او پرمختګي کار د چکمې کوو. نو په دې خاطر به باور دي چې تاسو د عدالت د پرېښې نه دي کړی، نو تاسو په دې نور برنامه موږ کې دنه لرو. نو که چېرته د عدالت پر کار وشي، د پنور پروګرامونو باندې هم خلک کېدای شي چې خوشي.
څه فکر کوئ نوې حکومت به وتوانی یا غ لوړپوړي کسان چې بل اخر د بشري حقوقو په نقض باندې هم تورن پیژندل شوی دي په هغه باندې دغه پروګرام عملي کړي؟
ډېر مهمه ده چې د عدالت په پلي کولو کې، د عدالت په نقضولو کې، د عدالت تر قربان تر خپلان دي کولو کې همیشه زورمند کسان ناغدري عادي خل نشي کولای چې په سلا داسې کار نه وکي او د دې موقع نه لري هغه ځکه د زر او زور د ټوپک خوندان ناکار کوي نو دغه فیلم داسې اقدامات چې ګورو سبرنامه چې د نوې دولت ګورو ان شاء الله دغه امیدواری را مسته کړی ده چې دا برنامه به تطبیقیږي او که چیرته دا برنامه هم ناکامه شي نو د خلکو باور منتیا به د نور په نور کارونو د دولت باندې ضعیف شي
لزینو خلکو سره بل اخر داسې یو فکر شته چې د بشري حقوقو مدافع ټولنې من جمله ده نړیوال د اف نړیوال سازمانو بشری حقوقو کمیسیون او ځینې نورې بشری ټولنې مدافع ټولنې دوی په داسې حالاتو کې چې کچیرته په یو مجرم باندې او جزا تعمیل کیږي د غیر تخفیف غوښتنه کوي پرته له دې چې د هغه ترسره شوی کار ته پام وکړي او کوم متضرر چې دغه لیدل شوی عمل ته پام وکړي دوی بالاخره هغه کسانو ته چې جزا ورکول کیږي د هغوی ملاتړ کوي
د نور نړیوالو ادارو په اکل زنه ګډې کوم بلې د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د ملي ادارې په توګه باندې ملي بنسټ په توګه باندې موږ د دې طرفدار یو چې په هر قضیه کې که جرم واقع شوی وي عدالت پکې تامین شي زموږ د لپاره عنصر او اصلي جوهر د ټولو قضایا او عدالت تامینول دي د هر قضیه په اکل باندې یو کامل عدالتي جریان باید پلی شي چې ټول اجزا او ارکان د عدالتي جریان او انصاف پکې موجود وي
نو څه فکر کوي ډیرو بخې په بخښنې سره چې خبرې مخاته کوم چې د افغانستان اوسنۍ عدلی نظام سم نه دی په دې برخه کې
زه فکر کوم چې نور پیاوړتیا ته استحکام ته ضرورت لري تاسو پوهیږئ چې په اولو خبرو کې د نوي رئیس جمهور هم دا خبره موجوده وه چې فساد موجود ده او په دغه عدلی نظام کې نو موږ هم د دې طرفدار یو چې دا نظام باید نور پیاوړی شي د کامل عدالتي او هغه چې په صدر اسلام کې کوم عدالت د هغه د پلي کولو په خاطر باندې موږ باید ښه قاضیان ولرو ښه ادارې ولرو چې تر څو دغه عدالت تامین کړي د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د دې طرفدار دی چې عدالت په ټوکې کې تطبیق شي هغه جزا چې ورکول کیږي د معادل د هغه جرم سره وي معادلات باید ولري څومره جرم شوی هم هغه جزا باید ورکړ شي او بالاخره دا جزا باید قانون کې پیش بینی شوی وي او بالاخره دغه جزا کې تطبیقیږي په هغه چا باندې نو دا د نورو د عبرت وړ وګرځي او قرار قضایی چې نظام عدلی صادروي هغه باید په کاملا استقلال کې وي او د هر ډول نفوذات باید مبارا وي
دغه وروستۍ پیښې ته په کتو چې پنځه کسان شپږ کسان اعدام شول پنځه په یوې پیښې کې او یو هم بل په بلې پیښې کې ستاسو له نظره دوی خو بالاخره د درې محکمو له خوانه پرې حکم صادر شو د اعدام حکم پیو شو ستاسو په نظر دوی دغه قضیه ډیره شفافه وه که څنګه
زه فکر کوم دا ورای دغه پیخه چې کله شوی و د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دا ولې ورزنه خپل رسمي زارات او رسمي اعلامیه لري په هغه کې سوټو کو ته توجه شوی و چې تر ننه پورې هغه خپل اهمیت ساتي اول ټول مصايبین او عملان باید ونول شي ګور دا ټول نه دي ونول شي دویم عدالتي جریان کاملا ټول ارکان په دې قضیه کې باید مراعات شي تاسو پوهیږئ چې د وکالت مدافع سیستم په ټول مراحل کې یو شانته نه و د ټولو د پاره نو بل اخر دی ترتیب د دعوا دی او دفي دعوا چې د جوړولو وکالت مدافع دی د پاره کافي وخت نه موجود په ډیر عجله کې په ډیر کم وخت دی دا قضیه چې ډیره مغلقه و د دغه مغلقیت په نظر کې نیول سره ډیر دقیق ارزیابي بررسیګان باید شوه او بل اخر په نهایت کې چې کله دا قرار قضایی هغه صادرولو محکمو په دغه درې مرحله کې تاسو وویلئ د هر نوع نفوذات نه مبرا باید وای او په استقلال او استقلالیت کې دا غوښوي په تاسو باندې چې د زنې تاثیرات لاندې
په ولایتونو کې تاسو دفترونه ول کېږي چې سمبولیک باندې لري ډیر کارونه نه کوي عمل ډیر عملی کارونه نه تر سره کوي ولی په ټول ولایتونو کې تاسو ادارې نشته
کوم کارونه چې په مرکز کې کېږي او په هغه ولایتونو کې چې د زموږ دفاتر مقیم دي یعنی اته صحاوی دفاتر او شپږ ولایتي دفتر جمله سوال ولایتونه چې دی څلور د ولایتونه د حقوق لاندې کاری په حقوق لاندې راولي ولی فزیکی حضور په هغه ولایتونو کې چې دی دفتر نه لري او په اصطلاح او رفت آمد کې کار کوي نو هلته موږ نه لرو ولی تاګور اتاګ ورته کوو کچیرته دولت لکه د پاریس اصول په اساس باندې د کمیشن د تشکیل دند او کړو د قانون په اساس چې دی دولت تشکیل کړه ده د کمیشن د کارونو څخه مالی او تشکیلاتي حمایت او ملاتړ وشي نو په هغه صورت کې موږ او کولای شو دا شبکه ټول ولایتونو ته پراخ کړو
کلمه د افغانستان د بشري حقوقو د ستونزه لخپل نړیوالو ملاتړ ټولونو سره من جمله له ملګرو ملتونو سره شریکه کړي که څنګه
منګه د نړیوالو ادارو پر اساس کې د ملل متحد یا نور اداراتو نه خپل کارونو کې چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ټول جهان کې قاعده ده ملاتړ نه دی غوښته او نه غواړو. دا به د دې معنا ورکړي چې موږ ته یو څه دیکته کیږي، موږ ته سوال کیږي او د بل چا تاثیرات لاندې خپلواکي هم دا معنا لري چې په ټولو برنامه کارونو کې، پروګرامونو کې، هغه کارونه چې د بشري حقونو د کارونو لپاره ډېر مهم دي په افغانستان کې، چې احترام د بشري حقونو لپاره راپیدا شي، په هغه کې موږ کامل خپلواکي.
د ورستۍ پوښتنې په توګه په خپله اداري سیستم د تقرر یا د دندو د تقرر په برخه کې په خپل کمیسیون کې ویل کېږي ځینې ستونزې شته. د یو قوم ډیر زیات کسان په یو کمیسیون کې کار کوي، ستاسو په نظر دغه کمیسیون کې باید د ټولو افغانانو وګړي وای، د ټولو افغانانو استازي وای، ولې دا کار نه دی شوی؟
په کابل کې په مرکزي دفاترو کې زموږ دغه دوه دفتر چې کابل صاحبي دفتر د ملي مرکز دی چې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ریاست دی، دلته د کارمندانو استخدام او تقرر دا د کابل د اتنیکي جوړښت په اساس باندې دی. ولی کوم چې صاحبي دفاترو کې وضعیت د هلته د هماغې ټولنې موږ په دې وروستي وختونو کې صرف د هماغ ولایتونو کسان په هغه ولایتي دفترونو کې یا صاحبي دفاترو کې یا د هغه زون په سطح باندې کادرونه استخدامو. دا د دې معنی لري چې موږ د دې لپاره ډېر کوشش کوو چې د هماغې سیمې انعکاس د اتنیکي جوړښت باید په دغه صاحبي دفاترو کې موجود وي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند او مطبوعاتي مسؤول ډاکټر رفیع الله بیدار کورودان ژوندي اوسئ چې زموږ سره مرکه وکړئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ.